پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو خبرونه کې موزه اجمل ان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي دا چې د ترهګرۍ په پاکستان کې پیدا وده کړي، نو ځکه دغه هیواد په یو خطرناک ځای بدل شوی دی. جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل پاکستان کلونه کلونه ترهګر روزلی او افغانستان ته د ورانکارو فعالیتونو لپاره یې رالیږي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه براوري.
پکتیکا کې د دولت څوارلسو وسلوالو مخالفانو نیول کېدل، افغان ماشومانو سره د فنلاین مرسته او پر ایران د بندیزونو د تمدید په اړه د امریکا اراده د دې ساعت په خبرونو کې شامل موضوعات دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا چارواکي وایي تېر شپه د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته د سر و مال درانه تلفات اوښتي دي. د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر نن پنجشنبه وویل په دې عملیاتو کې چې افغان ځانګړو هوایي او ځمکنیو ځواکونو د شپې په یولس بجې د جانیخیلو ولسوالۍ په تانګي سیمه کې وکړل، څوارلس تنه وسلوال مخالفان نیول شوي، د دوی یو قومندان وژل شوی او یولس بیلابیل موټرونه او شپږ موټر سایکلونه یې له منځه تللي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د پکتیکا د چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ناپیژاندو وسلوالو د سړک جوړونې د شرکت یو کارکوونکی وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. دا خبر د نورستان والي حافظ عبدالقیم نن ازادي راډیو ته وکړه او ویې ویل چې د منډول ولسوالۍ د سړک جوړونې د شرکت کارکوونکي تېره ورځ له کونړ لغمان ولایت ته روان ول چې د نورګرام او دوآب ولسوالیو ترمنځ د سړک په اوږدو کې له یوه کمین سره مخامخ شول. د والي په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. فنلند په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د چاک د اوبو او حفظ الصحې له پروګرام سره 2 میلیون یورو مرسته وکړه. ټاکل شوی دی چې د سویډن په دې مرسته چې نږدې 2.5 میلیون ډالره کېږي، په 102 ښوونځیو کې د هلوکانو او نجونو زده کوونکو لپاره تشنابونه او د لاس مینځلو او نظافت د اسانتیاو په برابرولو ولګیږي. ټاکل شوی دی چې د فنلند د مرسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف له لوري ولګول شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ جک پولي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لري شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی چې د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پرېکړه هم نه ده کړې. اسوشیټډ پریس او ریوټرز خبری آژانسونو د چهارشنبه په ورځ د یو شمیر امریکایي چارواکو او د نورو کسانو له قوله چې د ترامپ د ادارې له پالیسۍ سره بلد دي خبر ورکړ چې ویلي دي ترامپ او د هغه جک پوړي سلاکاران به نن غونډه وکړي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې پریکړې نتیجه به سبا په ډاګه شي. د راپورونو پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر له ټرمپ په غوښتي چې هغه سند لاسلیک کړي چې له مخې د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتومي تړون پر اساس پر تهران یو شمېر لرې شوي بندیزونه تمدیدي شي. سبا د جنوري 12مه د هغه درې میاشتني وخت وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر باید دا تصدیق کړي چې آیا ایران د شوي تړون مطابق عمل کړی او د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اتمي فعالیتونه درولي دي او کنه. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د ایران هغه مذهبي مشر چې په جرمني کې علاج کېږي رسما تورن کړي او کنه. د دې څارنوالۍ وویان رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې دوی دا مسئله چیری چې له قانوني پلوه د ایران د نظام د مصلحت شورا مشر او د قضایي قوې پخوانی رئیس آیت الله محمود هاشمی شهرودی د بشریت ضد جنایتونو په خاطر رسما تورنولی شي او کنه. نوموړی تورن دی چې د قضایه قوې د ریاست په موده کې شاوخوا 2000 کسان اعدام شوي دي. روانه اونۍ د هغه پر ضد په جرمني کې 2 رسمي شکایتونه ثبت شول. یو د جرمني د پارلمان د یو پخوانی غړي او سیاستوال فولکر بیکاو بل هم د ایران د مقاومت د ملي شورا لخوا د شورا د چهارشنبه په ورځ له جرمني وغوښتل چې سمدستي د شهرودی د نیولو حکم صادر کړي او هغه پرې نشي چې له جرمني ووزي. د ژغورنې ډلو د چین په ختیځ سمندرګي کې د تیلو لیږدولو په هغه ایراني بیړۍ کې د اور وژلو هڅې پرون وروسته له هغې په موقت ډول وځنډولې چې په بیړۍ کې 14 وشوه. په دې کښته کې له 15 ورځو راهیسې اور بل دی او یو دش عملی تر اوسه تری تم ده. د چین د ترانسپورت وزارت ویل 14 پرون هغه وخت وشوه چې ژغورونکو ډلو د اور وژلو لپاره اوبه شیندلې. چارواکی هیلمند چې شاید د بیړۍ د عملی یو شمیر غړي ژوندۍ ومومي، خو دوی دا هم وایي چې په دې بیړۍ کې بل شوی اور شای یو میاشت دوام وکړي. تر اوسه د یو کس مړی موندل شوی دی.
خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه ریپورت کې افغانستان او پاکستان د خطرناکو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي دا چې ترهګرۍ په پاکستان کې پیدا او وده کړې ده، نو ځکه دغه هیواد هم په یو خطرناک ځای بدل شوی دی. په دې اړه به له کابل ریپورټ ولرو. په همدې موضوع چې پاکستان چې امن هیواد ګڼل کېده، څنګه د هغه هیوادونو چې نام نه یې پکې زیاتې دي په لیست کې یاد شوی، دا پوهاند ودیر صافی سره مرکه لرو. که وخت وو د افغانستان په اړه به د ځینو نورو ریپورټونو په ترڅ کې واورې چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دې وګل دره کې له جنګ او د داعش ډلې له ویرې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د ایران په اړه تازه حال درکوو. همدارنګه یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې خبرونه کې خبریږي. تاسو موږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي دا چې ترهګري په پاکستان کې پیدا او وده یې کړې، نو ځکه دا هیواد په یو خطرناک ځای بدل شو. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ راډیو ته ویل پاکستان کلونه کلونه ترهګر روزلي او افغانستان ته یې دوران کار او فعالیتونو لپاره رالیږي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي ویلي پاکستان خپل بهرنی سیاست د ترهګرۍ له لارې پلي کوي چې نړۍ وسورته متوجه شوي او دغه یو خطرناک هیواد ګڼلی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو چې همدا اوس یې د کابل له سټډیو نه وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي افغان حکومت په سیمه کې همدارنګه نور هیوادونه په دې باور دي چې پاکستان د تورستانو ملاتړ کوي. پاکستان حکومت او نظامی ادارې د تورستانو همکاري کړې ده. دا کار د دې بیا شوې ده چې تورستان افغانستان او سیمې لپاره یو ګواښ وګرځي. د اجرایی ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل آزادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان د ناامنه هیواد په توګه په دریم درجه هیوادونو کې بدل شوی دی.
په ټوله کې تروریزم یو خطر دی او تروریزم چې په هر ځای کې وده کوي، هر ځای چې روزل کېږي خطرناکې فایده لري. موږ په دې باور یو چې د تروریزم وده په پاکستان کې عجب باعث شوې ده چې د سیمې او نړۍ لپاره خطر جدي سي او عادي ژوند له خنډ او ځنډ سره مخامخ شي.
خغلی فیصل همدارنګه وویل چې نړیوال تروریزم یو ګواښ ده، همدغه ګواښ په پاکستان تروریزم په پاکستان کې وده کړې ده، نو په کار ده چې پاکستان په دې برخه کې د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو پاکستان د نړۍ دریم درجه خطرناک هیواد بللی دی. پاکستان ته د سفر په برخه کې په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکایان باید دغه هیواد ته پر تګ فکر وکړي، ځکه هلته ترهګرۍ ډلې فعالې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې لامریکایانو غوښتل سوي دي چې د پاکستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته سفرونه ونه کړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي دغه خبره لا پخوا موجوده وه چې پاکستان یو خطرناک هیواد ده، خو د ولسی جرګې د ادارې هیئت په وینا نړۍ اوس متوجه شوې ده چې پاکستان خطرناک هیواد ګڼي. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
کار خبره ده چې په پاکستان کې تقریبا لستا و تروستی دلی هستا و سیگی روزاولکیگی و غلطا تمویلیگی تجیزیگی پاکستان دخپل برنه سیاست ترهگره دلار غواری شغط پلیگی دقا خبر وست دنیا تروخانه شوا زد هیل الادم شد نلیوال دقا خبر تنورم زیرش که متوجه
ښاغلی عرفان همدارنګه له پاکستان وغوښتل چې د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې له نړیوالې ټولنې سره همغږی واوسي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان له تاسو نه دوستانو رحمت الله افغان و چې د اجرایه ریاست د ویاند او د ولسی جرګې د مرستیال څرګندونې را سره د پاکستان په اړه او په ځانګړې توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خبرداري په اړه چې خپل اتباعو ته ویلي دي پاکستان ته په سفر کولو غور وکړي شریک کړي. د کابل پانتون استاد پوهاند ودیر صافی هم په دې نظر دی چې د مودو رئیس د ترهګرۍ پالل بلاخره په پاکستان کې خپل په یو جدي ستونزه بدل شوې دي. له ښاغلي صافی سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او دا مرکه اورو.
د ټول دنیا نه هر چیرې چې هغه جنگیالي او قوي ترین تروریستان چې وو په شمول د بن لادن دوی راوستلي هلته ځای ورکړی او افغانستان کې پیروزی ور په نصیب کړی ده. معنا یې دا خبره ده چې امریکا تر هر څه زیات پاکستان نظامیګران نظام ایسای دا ټول هغوی ته ډېر ښه معلوم ده، ول چې دوی کلونه کلونه د سیاي سره یو ځای مشترک کار کړی دی او هغه پټن ځایونه د تروریستانو هم چې خارجي وو او استفاده یې ترې کوله هغه هم ټول دوی ته معلوم دي.
په دې وروستیو کې پاکستان باندې د امریکا فشارونه زیات شوي دي. دغه د امریکا دغه اعلامیه خو د هغه د فشارو یو وسیله نه ده که واقعیت او حقیقت هم داسې یو څه دي چې پاکستان خطرناک هیواد
او زه فکر کوم چې امریکا په دې باندې بالاخره نتیجه تر حاصله د زیاتې مطالعې د وروسته د احوالو د پاکستان د حکومت په مقابل کې خصوصا چې په افغانستان کې حضور درلوده چې هغه چون لارې ته برابر نه راځي نو اعلان یې وکړ چې دا خطرناک مملکت دی.
صفای صاحب دغه د پاکستان دریم درجه خطرناک هیواد بلل د پاکستان لپاره څومره په زیان ده؟
فکر کوم چې ډیر قیمت ورته تمامیږي او ډیر په زیان ده، ولې چې کده هغه لارونه چې هغه په واسطه د تدریم خطرناک هیواد وایل شوی دی او ځان اسلام نه کی راونه ګرځي او په یو ساته د خپل پخوانی متحد امریکا سره قرار ونه نیسي دا به د پاکستان حتی موجودیت ته او حاکمیت ته ډېره صدمه ورسوي.
ودیر صافی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد و چې تاسو ورسره د پاکستان په اړه مرکه اوریده. دوستانو باید یادونه وکړو چې پاکستاني چارواکو وخت په وخت ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د ترهګرۍ پر ضد پرله پسې عملیات کړي، په دې برخه کې هڅې کړي او وایي چې دوی لا هم د ترهګرۍ پر ضد په خپل هیواد کې مبارزې ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تمه ده اروپایي ټولنه نن د ایران د اټومي تړون څخه چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی ملاتړ وکړي. په داسې حال کې چې امریکا لا پریکړه نه ده کړې چې په دې تړون کې پاتې کیږي کنه، دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړم. د وسره سره په استودیو کې دا فریبا جانې، آیا اروپایي ټولنې ایران ته په دې اړه ډاډ ورکړی چې دوی به یې ملاتړ کوي؟
مننه انسب پاغه غونډه کې چینن په برکسل کې د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ جوړیږي. تمه کېږي چې د ایران لاټومي تړون ملاتړ وشول سی او تمه ده د دغه ټولنې د بهرنی پالیسی مشر فدریکا موګرینی ایران ته ډاډ ورکړي چې دوی به د ایران د اټومي تړون د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنه پاتې سي. رویټرز خبري ایجنسی د اروپای ډیپلوماټیکي سرچینې په حواله لیکلي چې وایي په دې کار سره هدف ده چې اروپای ټولنه واشنگټن ته پیغام ورکړي چې ایران د تړون اصول مراعتوي او دا بشوي چې د تهران د منځوي کېدو پر ځای یو اټومي موافقه ولري. دا غونډه یو ورځ مخکې تر دغه کېږي چې ډیر ژر به په دغه تړون کې د پاتې کېدو یا وتلو په اړه د امریکا ولسمشر وروستۍ پریکړه وکړي.
په امریکا کې په دې اړه څومره خوشبيني شته چې ولسمشر ټرمپ په دې تړون هرکلی وکړي کنه؟
بله، له تاسو داسې دقیق څه نشکاري چې د امریکا ولسمشر به څه پریکړه وکړي، خو راپور نو وايي د ډونالد ټرمپ ډېری لوړ پوړي سلاکاران پر دې خبرې کوي چې ولسمشر د قناعت ورکړي چې د تړون له مخې پر ایران بندیزونه محدود کړي. خو د تیرې ورځې په دې خبرو کې ظاهر انداسي ښکاري چې ولسمشر دې کار ته لیوالتیا نه لري. راپور نو وايي چې ولسمشر ټرمپ او لوړ پوړي سلاکاران به نن سره وګوري او د ایران د اټومي تړون په اړه به خپل وروستۍ پریکړه وکړي. او بیا به وروسته ولسمشر ټرمپ د جنوري پر 12مه دغه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د اروپای ټولنې په ګډون د دې تړون نور غړي بریتانیا، چین، جرمني، فرانسا او روسیا پر دې ټینګار کوي چې تړون دی پر خپل حال وي، خو ولسمشر ټرمپ پر تړون سخت انتقادونه لري. ایران پرون خبرداري ورکړ چې امریکا له دې تړون ووسي نو تهران به هم له تړون بهر شي.
ډیر زیاته مننه فریبا ظاهر. قدرمنو دوستانو، اوس هم په مکړی څو اقتصادي خبرونو ته چې اکرم الله اکرامي دروري.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وای پر افغان سوداګرو د ازبکستان د عزمت کمدینات د سیخي ګول تولیدونکو فابریکی د سیخ بندول لامل شوی چې لدی فابریکی سره د افغان سوداګرو نګدی 150,000 ډالر بند پاتې شي. د دې بورډ رئیس رحمدین اجیاغانن ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې یادې فابریکی له افغان سوداګرو 150,000 ډالر پیشکی هم اخیستي، خو نګدی شپږ میاشتې کیږي چې نه سیخ ورکوي او نه هم خپل پیسې. د خغلی اجیاغا د معلوماتو په اساس یادې فابریکی پر افغان سوداګرو ل تیرو شلو کلونو را پدی خو د اړتیا وړ سیخ خرڅاوه. نو موړي افغان حکومت غوښتنه وکړه چې ل ډیپلوماټیکی لارونه په ګټه اخیستنې ل ازبکستاني دولت سره خبري وکړي ترسو یاد ستونزه حل شي، ځکه د اجیاغا پر وینا دې کار افغان سوداګر ل ستر اقتصادي زیان او سلګون افغانان د بیکاری ل ستونزې سره مخ کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د زراعت او مالداری وزارت په غزنی ولایت کې د پیازو او کچالو د ساتلو 22 زیرمې جوړې کړې. د غزنی ولایت د صنایع او سوداګری خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته وویل چې د پیازو او کچالو د ساتلو هر زیرمې ته 224,000 افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. د نوموړي پروینا د دې بودیجې نوې پسلو کې د زراعت او مالداری وزارت او لس پسلو کې د سیمې اوسیدونکو ورکوي. خاغلی قلندری وایي چې دا زیرمې د یاد ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې جوړیږي او هدف یې د سیمې د بزګرانو د زراعتي حاصلاتو سم ساتنه ده. هغه ویل دی عمل چې د دې ولایت بزګرانو د زراعتي حاصلاتو او میوجاتو د ساتنې په هدف په معیارونو برابرې سړی خونی نه درلودي، بزګران اړ کېدل چې خپل حاصلات په کمه بیا گاونډیو هیوادونو ته صادر کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی. یو بوجي قزاقي وړه 1,120 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلووي بوجي 1,150 افغانۍ، د وریجو یو درینی منی بوجي 2000 افغانۍ، شپارس لیټر غوړی 1,050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 80 او 1 لیټر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ او اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 1 افغانۍ 1.5 پولا، یو یورو 3 افغانۍ او 1 پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 1.5 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پېټه پولا، زر ایرانی تومن 14 افغانۍ 1.5 پولا، او زر پاکستانی کلداري 1,430 افغانۍ. لملتیامو مننه.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو، تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوري او پی او استودیو غرمنی خبري خبرونه ته وګيه. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل درکې له جنگ او دایشت لویری خلک له خپل کورونو په وتو دي. ریپورتونه وایي چې په سیمه کې دایش وسلوال او افغان پوځیان یو بل ته ګوته پرماشه دي. دغه درې تر هلان وری ورغلې او دا ریپورت راستولې.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دی وګل درې باندې هم د ننګرهار یو شمیر بد امن ولسوالۍ سورې وشو. دلته هم داعش وسلوالې ډلې جنگ پیل کړ. له یادې درې هم خلک خپل کورونو پریښودو او د جنگ له ویرې پر امن ځایونو ته ځانونه رسوي.
نوم مې زبیر دی، د دیوګل درې د پلاردرې د کریم سي. دا بستره مې د کور بار کړل، کته وزه امنیت صاحب د جنگونه دی. همدې جنگونو خطر زمونږ ته د دواړو طرف نه دی، خصوصا د داعش له طرفه مونږ ته زیات.
دلته د افغان ځواکونو او د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ د تیر یک شنبې په ورځ سخته جګړه شوي او اوس هم یو بلته په مورچو کې ناستی او هر شیبه په کې د جګړې پیل کېدو ویرشته دي.
د صفای لسوالۍ چمبیل د کلی وسیدونکو نوم زبی الله د چمبیل دا غي خانه وسوم غواخت وسوم را روان دي په سرور کې ناستی.
زګه د لغمان د چپی دري د باډیل د ټول لغون شی وو په پدی دغه مانی چمبیل مانی ظالمانه حمله وکړه. د شان وکړه او ما خپل پکې یو ترجی زخمی دی او دوه کسان می په غتر ځامن یو ترجی دی یو د امری یو سپینګه الکو هغه شي چې ویل غواړم.
په دی وګل کې پوخا خونځي پرانستی او په سلګونو ماشومان به خونځي وتتل. د جګړې لویری د خونځي او دروازې تړل شوی او ټول کاروبار په ټپ ولاړ دی.
زمانم سیرت دی د ګډګال د کلی اوسیدونکو هم د چمبیل صاحي مخکې بعد موږ درې سو نه زیات شاګردان وو. اوس چې موږ شاګردان دی نن څلوېختو نه کم راغلي. افغانستان کې د خدای سوله راولي او تل دی امن وي.
سرتیری وای په تیر جنگ کې برید کوونکو ته ماتې ورکړی او بیا هم ورته پوره چمتووالی لري.
نوم یې سمیع الله سرباز دی، سرکار ولسوالۍ محلي پولیس یې. ما اوس پیلان دی وګل په لومړی کرخه کې د داعش سره مخ په مخ جنگېدلی یو. په دغه ساحه کې موږ داعش ته ماته ورکړې ده او انشاءالله په آینده کې موږ دغه ساحه ټول داعش څخه پاکوو. د کلي د ولسونه افغانستان ملي دفاعي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دي.
میوند نومېږم د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د محلي پولیسو یو سر ګروپ یم. کومه ورځ چې دغلته انداغ شروع شو هماغې موقعیت سره موږ ځان ورسو او خپل اولنی خط ته ورسېدلو او جنگ شروع. داعش ته ماته ورکړله، حتی کو ماته نه وی خوړلې. دوی اوسم جنگ کولو، درېیمه ورځ ده نه اوسه پورې جنگ نشته دی.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت وایي که څه هم چې د جګړې په ورځې یو څه تلفات ورکړي خو مقابل لوري هم ځپلې او اوس ساحه د افغان ځواکونو کنټرول کې ده.
ساحه مکمل زموږ په کنټرول کې ده. اوس تاسو وینئ چې امنیتي ځواکونه زموږ ملي وردو، ملي پولیس، ملي امنیت ټول ځواکونه راغلي دي. یو منظم پلان موږ جوړ کړی دی چې د دې پلان د مخې به موږ انشاءالله تحکیمات پاسون کوونکو هم تحکیم کړو. ولې زموږ ټول امنیتي ځواکونه هم دا اوس تاسوونه د امدګي په حالت کې دي.
هغه وای کوم کسان چې د جګړې لویر خپل کورونه پریږدي د هغوی د پاره حکومت د مرستو تابع کړی ده. په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چار رئیس محمد شفیق مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د همکارو ادارو په مرسته په دریو ساحو کې د بیزای شو کسانو د پوره شمیر معلومولو د پاره سروي پیل کړي.
ټیمونه په درې ساحو کې زمونږ کار کوي. فلن لپاره په څوکۍ کې دوه ټیمه کار کوي او یو ټیم په کونړ خاص کې کار کوي. نو دا سروي جریان لري. درې سوه کورنۍ په شاوخوا موږ ته چې د ولسوالۍ یا د محلي کلو مشران سپین ګیري سره راپورونه اخیستي دي. تقریبا درې سوه فامیلونو په بېځای کېدو ته اړ شوي دي.
مومند وای دوی بې کوره شوو کسانو دپاره یو څه مرستې چمتو کړي او څوکۍ ولسوالۍ ته یې لیږلي دي. دیوګل د څوکۍ ولسوالۍ اړوند هغه اوږده دره ده چې د کونړ د نرنګ ولسوالۍ باډیل درې، د ماڼوګي ولسوالۍ کړنګل، د نورګل ولسوالۍ مزار درې ترڅنګ لغمان ته هم لارې لري. د همدې لارو موجودیت دی چې په ډېر اسانه پرې یادې درې ته وسلوال مخالفین تګ راتګ او اکمالات کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لوګر کې میش کوچان وای خوستي قومونه دی په دې ولایت کې دوی په وړاندې تړل لارې پرانیزي. کنه دوی به هم د زینولارو د تړلو اقدام وکړي. بل لور ته چارواکي وای چې ډیر زر به د دې قومي لانجې د حل لاره پیدا کړي. لخوا او شال لسو رزو یو شمیر خوستي قومونه او کوچیانو د یو بل پر وړاندې مرچین ولی خو خوستيان وای چې د کوچیانو پر وړاندې لارین نه دی تړلې. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په لوګر کې مېش کوچیان وایي کچېرې یو شمېر هغه خوستي قومونه چې په یاد ولایت کې پر کوچیانو د تاګ او راتګ لارې تړلې پرانینیزي، نو دوی به د خوست کابل په ګډون یو شمېر نورې لارې پر خوستیانو باندې کړي. کوچیانو یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د لوګر د التمور په سیمه کې په همدې موخه جوړ شوي لاریون کې رسنیو ته وکړې. لاریون کوونکو چې شمېر خواوشا 1500 کسانو ته رسېده ویلي چې ځینو خوستیو قومونو پر دوی خار ته غځېدلې لارې تړلې دي. قومي مشر سردار کوچي ازادۍ راډیو ته وویل
دوی مهلت راکړه دوه ورځې به موږ صبر ورته کوو، که دغه مشکل حل نه شولو موږ بله لار نشته، موږ به دغه لارې بندوو په هغو محدودو خلکو چې چا دا چل راښودلی دا د موږ نه اوس دا یې غور راښودلی ده.
رضا خان کوچی وایي چې دوی د 1500 کلونو شرعي اسناد لري. که چیرې مرکزی حکومت دا مسله حل نه کړي نو دوی کولی شي د خوستیانو پر مخ د کابل، جلال آباد، لوګر او ګردیز لارې وتړي.
که دا مشکل د والي صاحب سره چې موږ موافقه وکړه حل نه کړي، حکومت یا مرکزي حکومت حل نه کړي، دا قانون حل نه کړي، نو موږ کولی شو په تچا د خدای چې د جلال آباد لار مو تړو، کابل مو تړو، لوګر مو تړو، ګردیز مو تړو. د سټو پورې
د انور په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی د پخوانی پاچا ظاهرشاه له وخته د کوچیانو د سیمې فرمان لري.
دا څلور څلوېښت کاله ظاهرشاه پاچاهي وکړه، دا مو خوړلی دغه وروره د موږ دا د موږ دا موږ باندې چې څو د غصبګر نوم کړي موږ خپل فرمان لرو. موږ سره
خوست والی حکم خان حبیبي چې له کابله خوست پر لاره وو لاریون کوونکو ته ورغی او له هغوی وغوښتل چې لارې دې نه تړي. ده وویل ډېر ژر به یاد ستونزې ته د حل یوه مناسبه لاره پیدا کړي.
د خوست ولسونو یو دې دا وړاندیزونه لرل چې هلته غصب سوی نظامی کمیشن می تعین کړای ساحه د تلالای تاسو ټول په جریان کې مورچه ډنګي سوي دي غصب ډنګ سوي ده. خو متاسفانه کله چې زرا وترم بیا د یو تعداد حرکات په اشاره باندې دوی خطلی اولته لارې باندې سوي تمرا شي له وګه وایي چې خوست لارسم ګوټه پلاس خلاص او خپل ته نه پیګو.
بلور ته د خوست قومونه وایي چې کوچیانو خپل کوچیانه ژوند پریخه او هغه میلو کې چې دوی به د ژمي په دریو میاشتو کې حالته خیمه لګولي او اوړي کې به بیرته پکتیا او لوګر لوري ته تلل اوس په کې زرګونه کورونه جوړ کړي او هڅه کوي چې قرار قرار د خوست د ختیځ لوري ټولې دښتې او غرونه لاندې کړي. خو کوچیان وایي د خپل میلو اسناد لري.
پیام ها و نظریات شما.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. همدارنګه باید یادونه وکړو چې د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث خبريږي چې تاسو هم پکې برخه اخیستل شي. اوس تاسو له پیغامونو څو پیغامونه دروړو.
ستاسو لا پیغامونو.
الو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه رمزه د غزنی ولایت نل تای سره تماس کیم او د ما په ملي اردو کې وکاله تیر شلو او بیا یو کلو نه پز دا یو بریک الکیږي مونږ پکې ما او غواړم چې خپل مونږ پکې جوړ کړم او زه شوبه په شوبه باندې ګرځم او هیڅوک د ما ضمانت نه کوي. دا غام ټول چارواکو ته د ما دا پیغام ورسوي. وسلام احترام.
السلام علیکم. زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ زه د سبن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راوچې تللي دي. هغوی ته هیڅ توجه نه ده شوې او هیڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک په خپلو لاسونو باندې په خپلونګونو بیچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپینږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوو لارو کار وکړي. دا د ټول ملت ته ټولو کور ده. لهذا خواهش مې ده چې ما پیغام زر تر زره په دا وخت روانه جاري خبرونه کړي نشر کړي تر څو ولایت چارواکي واوري او باندې غور وکړي او د دې سړکونو غور وکړي او یې رغوي. وسلام. با احترام ننګیالی افغان له زابل خاک افغان څخه.
دوستانو د خبرونه په دوه منمای کې د یو کلیزر غوړن ډراما ور پسې د ډرامې اړوند په یو موضوع ژوندې بحث لرو. نن ستاسو نظرونه په دې اړه ورو چې د جرمونو په لمن زوړلو کې لقل کوم رستا ټولنې ته څه ګټه رسول شي. تاسو لوسنه موږ ته خپل پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ پرې خودل شي. او سم د ناسا د هغه هڅو پاړه چې غواړي د زوهل لیویس پوګمۍ ته فضایي بیړۍ واستوي. اسمت ساروانی پاړه تفصیل لري.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره په دوه پلانونو کار کوي چې د یو پر اساس به څلور کواد کاپټر ته ورته ستور بیړۍ د زحل قمر ټایټان ته ولي شي چې د یوې شهابي ډبرې نمونې ټولې کړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د راپور پر اساس دا دوه پلانونه د هغو دولسو وړاندیزونو برخه دي چې د ناسا په نویو پولیو یا نیو فرنټیرز پروګرام کې یادونه شوې او اوس ناسا د یو د عملي کولو په لټه کې ده. هغه څلور کواد کاپټرونه سفینې چې ټاکل شوې ده ټایټان ته واستول شي ډارګن فلای نومیږي. دا به لومړی ځل وي چې یو الوتونکی روبوټ یوه داسې قمر ته استول کیږي چې په اړه یې ډېر معلومات نشته. د ناسا له لوري دا استول کیدونکی ستوربیړۍ یا الوتونکی روبوټ د ستورو د سترو ارګانیکو مالیکولونو د پیژندلو یا تشخیص وړتیا لري. دا سفینه به د ټایټان پرخې وارزوي او نمونې به مځکې ته راولي شي. مځکې ته به د 2028 میلادي کال په نومبر کې راورسی شي.
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نوري وخت په افغانستان کې 12:00 شوې. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د پکتیکا چارواکي وایي تیر شپه د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته د سر او مال درانه تلفات اوښتي دي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ناپیژاندو وسلوالو د سړک جوړونې د شرکت یو کارکونکی وشلای او درې نورې ټپیان کړي دي. فنلند په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ټراک د اوبو او حفظ الصحې له پروګرام سره 2 میلیون یورو مرسته وکړه. د هغې اته کلنې پاکستاني نجلۍ پلار چې پرې جنسي تیری او وژنې خلکو ته ټکان ورکړی نن پنجشنبه پولیس تورن کړل چې په پنجاب ایالت کې د ده د لور د بې درکه کېدو په مهال چټک اقدام ونه کړ. د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لري شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه پورې لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه نه ده کړې. د جرمني د فدرالي چارنوالۍ دفتر وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د ایران هغه مذهبي مشر چې په جرمني کې درملنه کیږي رسمن تورن کړي او کنه. او د ژغورنې ډلو د چین په ختیځ سمندرګي کې د تیلو لیږدولو په هغه ایراني بیړۍ کې د اور وژلو هڅې پرون وروسته لدې په موقت ډول وځنډولې چې په بیړۍ کې چاودنه وشوه.
دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. په دې خبرونه کې خبره شوې خبرونه او ریپورتونه له تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چوغړی کتلای شي. دا ونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زرغونه ډرام خبريږي او ورسته د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث مه هیروي.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوګوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو د یو کلی زر غاګونه په ډراما کې مو واوریدل چې ګلالۍ له 12 ټولګي فارغه وا او د اسلم د تر میرمنې زرمینه ورته ملمستیا کړې وا. اوس به واورو چې ګل محمد چا خپه کړی دی او چاته د خپل خپګان کیسه کوي.
ګل محمد زویا تر اسه دا بخوره واچه با په لاسونه می صابون وهلی وسیه ځک نه لري کیږي. دا یا توبه
چاره دی تام دومره ډیر صابون په لاسونه وهلای چې په یو منګي وبو هم ولا ک لري کی.
نو څنګه یې کوي زویا درسته ورځ می د کور په کارو کې لاسونه په خاورو خرسي د غوجل پاکول خیلا د پاسه خیر سي زویا چې د ډوډۍ وخت یې نو باید د لاسونو پاک په صابون ومینځم.
اده ما سي ټوکا وکړه، تا ته خدای در خودلې په هر څه ښه پوهېږي.
ونیسه زویه، ته م لاسونه ومینځه، اوبه هم ډېرې خوږې ګرمې دي، په یو ځای ډوډۍ ډېر خوند کوي.
نه نن مې ډوډۍ ته هېڅ زړه نه کېږي.
ولې زویه، مور دې جارسه، خیرات خو به وي چې له دوکانه راغلی یې، په زړه کې داسې نیول او خپه راته ښکاري.
څه ووایم ادې، نن دلاور خان ډېر خپه کړم.
څه دلاور خان؟ آخر ولې، په څه؟
وایي ادې، یو خو ته هم ډېره ارجنه یې. هغه په قاچاقي لاره چې خارج ته تللی وم، خود دلاور خان نه مې ډېرې افغانۍ په پور اخیستې وې.
ښه زویه، را په یاد شو، دا خو نو هېڅ خبره هم نه ده. پور یې در کړی، حق یې دی چې خپل پور پوښتنه وکړي.
ته ښه وایې ادې، خپه خو یې په یو بله خبره کړم.
ښه، په کومه خبره؟
ویلې چې سود به یې هم راکوې.
وای توبه مې دې خدایه، تا نه ورته ویل چې ښکار به دې په سر کې راشنستي؟ سر خوړلی ورته وایستې که نه؟ نو سود خو حرام دی، حرام.
ورته ومې ویل ادې، خو دلاور خان په پیسو مین سړی دی، د حلال و آرامو په غم کې نه دی.
وای نو آخر مو څه سره وویل؟
ورته ومې ویل چې سود نه درکوم. په غوسه شو، ویې ویل چې معلوم به سي چې سود راکوې او که نه. خو خیر، زه به یم خوښ سم
که یې ما منې، یو بل کار وکه.
وای ادې، ستا به ولې نه منم؟ ته ووایه څه وکم.
ګوره، چې کله دې د پور افغانۍ ورکولې، که پې رضا سو خو ښه ترخه، که یې د سود غوښتنه وکړه واپس به ترېنه راسې، پوه سوې؟ بیا زه پوهېږم چې څه وکړو او څه ونه کړو.
سره سپینې کوترې دي، څه ښکلې وزرې دي، چارې لغمبر شم خپلو کې ملګرې دي. اوس به دوره ووهي چګې وزرې دي، څه سپینې کوترې دي، څه سپینې کوترې.
وزما ساده ګله زویه، موسا ګله
ادې،
ټوله ورځ ته یو دا کفترې، نه کار لري نه بار.
نو سنم ګلې مورې، چې زوی د کوترې مو نه لوبوي، زه ته ووایه آخر څه وکړي. ته وایه ښه
زویه، د تا نه مې جار کې، ته پاڅه مور درنه خیرات کې، یو څه لرګي مات که.
زویکۍ دې وایم جار سه، وایم چې داسې نازوي، اوس ورته ګوره چې د سلامت ژمي لرګي درته ماتوي که نه.
زما نادانه زویه، باټې دې ډېرې دي خو کارونه دې نیمګړې. دا کفترې مې راتمړې دي چې کور ته راوړې دي، د دلاور خان د نظري کارونه دې ملکه چې پرې ایښي.
نه ادې، نه مې دې پرې ایښي. ته وایې ښه، کوترې خو مې ځکه راوړې دي چې ته په کور کې یوازې.
توبه خدایه توبه، دا کفترې ما ته لوښي مینځي او که کور راته جارو کوي.
وایي سنم ګلې مورې، ته مجیبه یې، زوی دې په کږو خبرو پوهېږي خو ته په سمو سیده نه پوهېږي.
زویه، ما ته سپینه مامدینه خبره وکړه، مقصد دې څه دی؟
مقصد مې دا دی ادې، چې کله دې ښایسته انګور پیدا کړه، ته وایې ښه، بیا به دا کوترې په خوښۍ کې در شریکې سي.
زما ساده ګله موسا ګله، نو دا کفترې به څه خوشحالي وکړي؟
نو ته په دېم نه پوهېږې ادې، کله چې دې د زوی په واده کې سندرې وایې، کوترې به هم درنه ګردې تاوېږي او غومبر به درته وایي.
د تا اوس غږ هم راغی، دا لا څه وایي؟
دا خو وایي چې سنم ګولې، ګوره د موسا ګل ناوې ته زما د بڼکه غوندې ښکلې جامې جوړې که، چې ښکلې پکې وښکاري. ته وایې ښه.
ا اگر دا چا خبره چای می تاسو ترا وڑای ده اجازه ده
رازا رازا قند آغا خشو چه راغلی خیری اسے پد یخ ہوا کے خو گرم گرم چائے ڈیر خوان کئی
نوش جان موشا خدا چا خبر خلوان گینا وے دار چائے دے کھنو زبلار سے مدرنا
تے کینا قندا گا یو خ خبر میرا وڑے تے واورا
اپ دوڑو ستر کو
اے بس نو مامور صاحب دم رمزڑو نہ ماو بکاوا دیکھا خبر لدیگ نہ دی سر پھوک لری کا چے مخ ٹول پہ خبر شو
طیبه زمونږ د خلکو بدی داده چې خبرونه ناوري کنه د شپې به داخه خبر ټول اوریدلی وو
مامور صاحب زمانه په خبرونو دې زمونږ غرض نشته هغه د چا خبره نشته داسې لورې چې ور وتښتي کمزورې ښه زه به نو لاړ شم
ته لږ صبر خبره داده چې په خبرونو کې د یوې خطرناکې ښځې د نیول کېدو خبره کوله هو زلزله نومېده وای ماشومان به یې تښتول او امنیت یې خرابوو
څه ماشومان یې تښتول هغه ښځه یې نیولې ده
قند هغه وروره ته ولې وارخطا شوې دا زلزله خو به د خپلوانه نه وي
خدایه نه صاحبې مهربانې خپلوانه مې نه ده هغه د چا خبره دښمنه مې ده دښمنه له ډېرې خوشحالۍ داسې شوم خورې هغه د چا خبره مامور زمانه ښه نور ووایا
نور یې دا چې نن به ټول هغه ماشومان ازادېږي چې زلزلې بندیان کړي وو
شکر خدایه څه باندې یو کال کېږي چې زلزلې ظالمې مې د ځیګر ټوټه رانه بېله کړې ده نه کلن زوی هغه د چا خبره رانه تښتولی دی
قند هغه وروره ته ژاړه مه خدای مهربانه دی زوی به دې په خیر خلاص شي
وایم په خوله دې برکت شه
خدای دې وکړي چې د سترګو تور دی روغ جوړ وي او هغې شیشه کې کوم ضرر ورته نه وي رسولی
هغه د چا خبره امین
امین خدایه
د صبر چې یو بل لرګی په بخاری کې کېدم نن هوا ډېره سړه ده شفقې ترورې که نور لرګي په کار وي چې زه یې راوړم نه نه ګلالۍ لورې نور بیخي بس دي دلته زما تر څنګه کېنه چې دا وریجې سره پاکې کړو تیارې مې راخیستې دي
ښه ده ترورې هغه پتنوس ما ته راوړوه
ښه واخله
خو ترورې بېګا مو وریجې وخوړلې
وزما ښکلې لورې نن شپه څه بل رقم مزهدار خواړه درته پخوم
دا په کومه خوشحالۍ کې ته له مکتب نه په ښو نمرو فارغه شوې
وی ژوندی اوسې زما خوږې او مهربانې ترورې ته صبر چې دا مخ دې ښکل کړم
ښه دا ووایه چې لاندې پلو دې خوښېږي که نه
وی ولې مې نه خوښېږي هغه ورځ مې مور ته وویل چې پخوو به یې خو بیا ونه شو
دادا زه دې هم د مور په ځای یم نن درته داسې خوندور لاندې پلو پخوم چې ګوتې ورسره وخوري ګوتې
خدای دې وکړي چې ښه وظیفه پیدا کړم او د هغې په خوشحالۍ کې به زه درته اشک پوخ کړم
خدای مهربانه دی لورې زه پوهېږم چې له کار او وظیفې سره دې مینه ده هغه کار چې مناسب وي او ولس ته پکې ګټه وي خیر او ثواب لري
ترورې په ورځو کې یوه تیږه درنه تېره شوه
رښتیا وی لورې دا نو د زړښت نښې دي
دا ته څه وایې د اسلام مورې ځوانه جانه یې داسې خوشې مې زړه مه غورځوه
خان کاکا ستړی مه شې
ښه ده شې لورې ښه
ده د اسلام پلاره په خیر راغلې
خیر اوسې د اسلام مورې لکه چې میلمستیا لرې که څه
نه نه میلمستیا نه ده خو هسې لاندې پلو پخوو چې ګلالۍ لور مې له مکتب نه په ښو نمرو خلاصه شوې ده
ګلالۍ لورې په کامیابۍ دې ډېر خوشحاله یم بیا دې مبارک شه بچی
ژوندی اوسې خان کاکا میلمستیا خو به هغه وخت خوند وکړي چې د ګلالۍ لور مې نور ارمانونه هم پوره شي
څه نور ارمانونه وایه لورې څه ارمانونه دي چې زه درته پوره کړم
خان کاکا دا مې لوی ارمان دی چې د کلي په مکتب کې معلمه شم او خلکو ته خدمت
دا مکتب ډېرو چوبه دی وای نور نو د اسلام د مور تر څنګ کلاره کینه چې د معلمه یو کار خبرې دی وانه ورم
ازادي راډیو درنو اوردونکو د یو کلی زرغګونه ډرامې 224 برخې ته غوښت. په ډرامه کې مو اوریدل چې قنداغه د خطرناکې قچاقبرې زلزلې د نیول کېدو خبر اوري او خوشحالي کی. او کدا سې چې کېږي تبن هغه خلک چې له دې اړخه زیان او ضرر ویني باید هم خوشاله شي. خو موضوع دا ده چې د جنایي جرمونو په لمنځ وړلو کې یو لبل سره د خلکو مرسته ټولنه او کورنۍ کوم ځای ته رسولې شي. په دې اړه د باسته مو قربا یوسف زدران هرکلی کوي. په باس کې را سره د امنیتي او سیاسي چارو کارپو عبدالولي تکل ملمدې. تاسې درانه اوریدونکو هم کولای شئ په دې اړه چې تاسې د جنایي جرمونو د کمولو لپاره په خپلو سیمو کې څه کړي او یا څه کولای شئ خپل پیغامونه 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیرې ته پرېږدئ. دا شمیره ستاسې غږ په اتومات ډول ثبتوي. په همدې تړاو کولای شئ د مخامخ اړیکو لپاره په 0 99 203 545 0 98 225 شمیرو اړیکې را سره ونیسئ. خو مخکې له دې چې ستاسو نظرونه په دې اړه ورو تکل سپ خبرونه ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشي. تر څنګ یې که پوښتنه وکم د قانون له مخې د خلکو د مال او ځان ساتل او امنیت د حکومت یو عمده دنده ده. خو استاس په ان دلته د ولس او ګس پکې شوی کنه ولس او خلک خپل مسولیت لري.
ډېر مننه زدران صاحب محترم تاسو ته او ستاسو د رادیو د چپول لارې ستاسو محترم کارکونکو او محترم اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
موضوع ډیره په ځای او ښایسته موضوع ده. دومره به ووایم چې ټولنه د دولت سره ډیر څه کولی شي، ځکه دولت حکومت د همدغه ټولنې د افرادو څخه تشکیل شوی دی. که چیرته ټولنه د دې سره همکاري ونه کړي نو ممکن دولت په همدې کې پاتې راشي. نو موږ داسې وایو چې د ټولنې افراد یا اشخاص د دولتي چارواکو سره په مکمل معنا باندې باید همکاري وکړي، مرسته ورسره وکړي.
د غلا او جنايي جرمونو مخدره موادو د کمول لپاره تبن تاسو ویل چې ټولنه ورسره لازم او ملزم ده. کله چې دا همکاري موجوده وي دلته بیرته ټولنه ته څه ګټه رسیږي؟
ټولنه ته موږ که چیرته دغه جنايي جرمونه کم شي، خلک مخدره توکو باندې لګیا دي. کله چې په مخدره توکو باندې خلک لګیا شي تبن دوی غلا هم کوي، ترور هم کوي، ځکه د مخدره موادو بیا لوړیږي او دوی ضرورت ورته لري. د دوی د خپل ضرورت پوره کولو لپاره دوی د دې ته اړ کیږي چې دوی غلاوي وکړي، دوی یو څوک وتښتوي، دوی ترور وکړي.
نو د اخر زنځیري شکل جوړیږي، شکل جوړیږي
بالکل. نو که چیرته دغه کم شي طبعا ټولنه د دې څخه خلاصون پیدا کوي، ټولنه د دې څخه خلاصيږي، دغه مصیبت څخه خلاصيږي. او دا یو مصیبت دی، خلک خپل کور امن نه بولي، خلک خپل ځان امن نه بولي، خلک یو ځای ته تګ را تګ امن نه بولي، خلک د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي دا خپل ځان خوندي نه بولي. نو طبعا دغه کچیرته دولت دې په مقابل کې اقدامات وکړي او ټولنه د دې سره همکار شي، نو د ټولنې همکاري د دولت سره ډیر اړینه ده. کچیرته د دې سره همکار شي طبعا خلک به دغه مشکلات څخه په امن پاتې شي.
په داسال کې چې د دولت پکړونو باندې تر ډیره انتقادونه موجود د دې خلکو ترمنځ د موضوعاتو ته یا رسیدګي شوې ده نه شوې، خو خلک چې عملاً د زیانونو سره مخ دي کچېره د دوی ټولنه په دغه څوم اخته کیږي، جنایي جرمونو باندې دا کړي پراخيږي، بل اخر زیان هم دوی ته رسیږي ستاسو په وینا باندې، نو ټولنه د کابو کولو لپاره څه اقدامات باید وکړي؟ په داسې حال کې چې د حکومت پکړونو باندې انتقادونه شته.
بالکل، باید موږ تاسو یو عامه په هوای ولرو، په خلکو کې باید یو عامه ذهنیت موجود وي د دې په حقله باندې. موږ الحمدلله یو اسلامي ټولنه یو، دلته د منبر څخه باید ملا صاحب خلکو ته یو داسې پوهاوی ورکړي او د ټولنې خلکو ته باید داسې یو پوهاوی ورکړي تر څو چې خلک د دغو جرمونو څخه په خوندي پاتې شي، په امن کې پاتې شي. دوی باید ورته ووایي، خپلو مقتدیانو ته باید ووایي، په کلي په ولس کې باید ورته ووایي تر څو د دغه د اضرارو څخه خلک په امن کې پاتې شي، او دغه د اضرارو په حق لباندې باید دوی ته خبر ورکړي.
او که خلک پوه شي ساس پاند اقدامات به مو کې
بالکل
نه پوهیږي، دوس
دوی پوهیږي کم اندازه، کوم خلک چې پوهیږي غدا کار نه کوي.
او بس د بیر تر اگرزو خو مونږ اوردونکو ته هم ویلو چې تاسو کولای شئ راته غږیز پیغامونه پریږدئ، دا چې اوردونکو څه نظرونه لري غورچان شوی پیغامونه چې زمونږ همکار رامین کاکړ راټول کړی خبره ته ووري.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خو د بیر د ټول کارکونکو اوردونکو د پیغام بلکې سلامونه وایم. د احمد فلمندی د فلمندی د شګاش سره پاتې کې د جرمونو لمن دولو کې خلک داسې همکاري کولای شي کله چې یو څوک جرم وکړي باید پر هغه باندې خوله پټې ونیول شي او باید دولت ته راپور ورکول شي
او کڅوړه د جرم نیت ولري هم باید دولت ته په هغه وړي راپور ورکول شي او د چا طرفداري ونه شي. او بل په څوک چې د غزمر په امریکا کې یعنی په افغانستان کې جرمونه کوي د هغو باید جرم چې وکړي هغه باید دولت څه ګبرکوټه نه کوي او ژر د ډېره عدلي او قضایي ارګانونو ته وساتي. محمد المندي لشکر عشر المند.
السلام علیکم تحسین پریشان خروټی تاسر پارٹی کیم زما په لږ جرمونه خو هغه وخت کې ورکه دی چې ولسمه یو بل ته لاس ورکي او یو واحد لري ورکي یو بل سره معلومات شریکي او کومه منځکه کې چې ولسمه یو بل سره په خپل مبین کې اتفاق او اتحاد راوسته ده هغه سیمه کې د جرمونو کچه کم ډیره کم ده او په کومه سیمه کې چې د ولسمه په خپل منځ کې نفاق او نفرت خور ده هغه سیمه یې د جرمونو کچه ډیره زیاته زما په نظر باید چې موږ تاسو یو واحد دریز غوره کړو نو د جرمونو کچه په ډیره اندازه راکمه شي.
ډیر مننه در نور دن کو چې تاسو هم د ټولنې په همکاري باندې ټینګار کړو او ګټو ځانونه باندې غېدلې وي. خو ستاسو یو اردن کې را سره مخامخ پاړی کې د خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه.
وعلیکم السلام او زدران صاحب تاسو ته تکلیف ساده غیر د ټول همکاران او دن کو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام ډیر مننه خیر اوسې.
را به سم نظر بو د دې جرمن اوسین په افغانستان کې تا او دغه څنګه حتمان په دې دوم ده او زه بخپل نظر دومره وایم ما کچرته دغه کې دولت فراوند د واخلي چې د نتیجې کارونه تر سره کیږي باید مخې ونیول شي هغه څه چې د نشي چې باندې ونیول شي باید هغه قانون سم جزا ورته شي دا په غلا ونیول نور څه کار باندې ونیول شي باید قانون سره سم شي بلکې وره چې قانون کومه سزا ورته ټاکلې دی باید هغه سزا ورته عمل شي. نو زه کومه روان چې خو دې دوی دغه او څنګه افغانستان کې دغه حکومت دغه کې جرمونه چې دي زیات یو اخیر دغه څنګه په ګنان په افغانستان کې ډیر زیات ده نو ما خپل نظر زه ترانس کړم دا وو
نیر مننه خیر اوس که سم نوم دونه ویلو امید چې نور اردن کې را سره اړیکه نیسي نوم هم وو یو مقیاتوم بل اردن کې تا ورزو خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه تاسو نظر پام دی اړه اورو مهرباني ځان دې معرفي کړه تاسو اړیکه را سره وصل د لطفن خبرې وکړي.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه نوم مو
خیر دی نصیب سر جان مننه احمد الله احمد کلاګاسو د صفایلی کوي
ډیر په خیر راغلی احمد الله مهرباني مننه. موضوع موریدلی د تاسو نظر خلک څه کولای شي د جرمونو غلا او قاچاق د دوه مخنیوي په خاطر خلک مرول لرلی شي کنه یوازې دولت مسول دی؟
دولت وروره کنه دی مسول ولسم په دې کې مسولیت لري اول مر ګران محترم عزتمن ولما صاحبان په دې کې باید د رول ولوبي ځکه اوای چې په دغه تاریخ باندې حج نه دی شي او پاتې موږ د اسلام ټولنه د مسلمانانو موږ څه یو افغانانو او دوهمه خبره دغه خدمت ته هیواد کې څه راځي ټول هراسي ځکه چې تاسو فکر وکړ کوم د کفارو څخه دلاو کوم د پاکستان ځانان څخه دلاو کوم د خپل پرځام باندې بم یو یو ملک څه څه راځي
بالکل
په سره کوم اتحاد او اتفاق را وصله چې دا یو لار لري دا د دې ورور کدا یو لار لري دا ټول افغانانو او ټول اسلامي او ورور ته موږ
نو احمد الله خلک څنګه خپل رول لوبول شي تاسو ستونزه اشاره وکړه درسته ده چې اره پړاوم په بل چوانه چول شي خلک څه کولای شي د دغه موضوعات د کومول په خاطر
خلک دا څه کولای شي اول د دې هله زموږ د علماء او صاحبانو ته چې علماء صاحبانو په خپل نورونی کې هیڅ څه نه اورونو راټول شي چې راځي شریعت پر دولت باندې قانون کو د اخر شریعت په پلي کو هغه کومه دا هله د سمجه او څنګه لور هغه د جګود لا راځي هغه په توپک نه چې زاورو رقم چې صادق مو څوک دی اکثر مو څوک دی او ورته اکثر مو شي چې څوک کوم پالې شي چې څوک دی کوم چې موږ ګورم څه کار وکړو په لوی لار کې مینه نه وکړي انسانانو دا د زو د مونږان څه څه
ساسو نظر وډیر من احمد الله ایو بل ورسته اوردون کې اخلو چې خبرونه کې منتظر پات شو خبرونه په خیر راغلی ساسو نظر او مهرباني. بله ساسو اړ کې را سره وصل ځان معرف کړی لږ ورسته نظر مو ورو دا اوردون کې خبرې نه کوي بل ته ورزو نو بد ته بل دی خبرونه په خیر راغلی ستړي ماشي. بله ځان معرف کړی را تا
نا
زديره نه رو ازدي راډيو دا او مهرباني تاسو نظر اورو
جوړه دا وخت
خیر اوسې. ستاسو اړیکه هم پاکه نه ده، نو صافه نه ده، نشو کولی خبرې مو واورو. ولې په دې اړه باندې چې تاسې درانه اوریدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي جرمونو کمولو لپاره څه پلانونه لرئ، یا په خپلو سیمو کې مو څه کړي دي، یا ولس په دې اړه څه کولی شي؟ ستاسو پیغامونه موږ ته په ثبتي شکل هم رارسیږي. شمېرې مو دي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. تکل صاحب بیرته تاسو ته راځو. خلک هم په هغه موضوع ټینګار کوي چې تاسو ورته اشاره وکړئ. په داسې صورت کې که همکاري وي اخو ګټې دي، په خپل مخنیوي لپاره خلک څه کولی شي په هغو سیمو کې؟
مخکې هم موږ دې خبرې ته اشاره وکړله چې خلک په هغه ځای کې چې کوم دغه کوکنار کرل کېږي، د خلکو د وړاندې کرل کېږي، هماغه خلکو مخامخ کرل کېږي، هماغه خلک په خپل باندې کوي.
یوازې کوکنار باندې کوي، ګڼ جرمونه دي چې هغه د خلکو په وړاندې باندې کوي. خلک دغه په وړاندې څه باید وکړي، څه کولی شي؟ په احادیثو اسلامي لارښوونو کوم ورته اشاره شوې ده دغه موضوعات ته، په دې باندې هغه پابندي او عمل څنګه باید وشي؟
بالکل. نو ما وویل چې که چیرته د ملا د خپل منبر نه خبرې وکړي، او معلم په مکتب کې خبرې وکړي، خپلو شاګردانو ته ورته ووایي، او په خپله باندې د کورنۍ مشران، د کورنۍ اتمن طبعا یو مشر وي، مشر ورور او پلار، دغه خپل ماشومانو ته داسې ورته ووایي چې ګوره، دغه کار مه کوئ، دغه کار بد دی، دغه اضرار لري، دغه د آینده ته تاوان دی، د موږ او د ټولنې د ټولو تاوان دی. نو موږ که چیرته خپل د ټولنې څخه اصلاح راشي، نو طبعا هغه مکتب کې خپل معلم شاګردانو ته دوي، متعلمینو ته دوي، او دا په هوای ورکړ شي، ځکه همدغه د ټولنې افراد دي، همدغه د ټولنې
شته. په لرو پرتو سیمو کې ټولنې کې تر ډیره ملکان حاکم دي. اردن کې عمر ته اشاره وکړه، دوی رول ته هم راځو. ستاسو نظر په دې اړه اورو. ولې له میدان وردګو نه اردن کې را سره پاړي کې کېده خبرونه په خیر راغلی. ستاسو نظر په لنډو کې اورو چې د خبرونه وخت هم کم دی. مهرباني.
سلام مینه درانه جناب زدران صاحب ته، او قدرمن منما تکل صاحب ته، او محترم ترنیکر انجینر صاحب رامین جان کاکل ته، او درنو اوریدونکو ته اله کوم
سلام. مهرباني.
راجم خپل شخصي نظر ته، هر مجرم ته د هغه د جرم سره مطابق به سزا ورکړ شي، او هر مجرم بدون د سزا نه پرې نه کړي، او د خلکو رول چې دی ډیر ضرور دی، ځکه که هغه ور قانون د مجرم نه خبر نه کړي، لاسته راوړنه به یې
که ټولنه د ټولنې ته لاس ورکړي، د زلزلې په شان قاچاقبري نه، او داسې قاچاقبران به نور هم داسې ګرفتاره کېږي، او خپل په خاینانه اعمالو به اعمالو په جزا به رسېږي. خو یوه خبره دا ده، تر څو چې روابط حاکم وي، دغه ټولنه خپل په مابین کې هماهنګي نه شي پیدا کولی. زما په نظر که ټولنه د دولت سره همکاري وکړي، او دولت قانون په ټول باندې یکسانه تطبیق کړي، بیا ټولنه د همکاري کولی شي په هر جنایي جرم کې. خو تاسو وایاست چې علما دي د منبر سره، زه ستاسو د میلما او ستاسو د خبرې سره موافق یم چې علما دا قریه داران، ملکان، حکما، وزرا، وکلا، نو هر سپین ږیری د کور، اول خبره دا ده چې هر سپین ږیری د کور خپل ځان اصلاح کړي، که امیر د کور اصلاح اصلاح دی، که پلار اصلاح و زوی اصلاح دی، که مور اصلاح و لور اصلاح ده. خو خبره داره چې یو علم که چیری پر منبر باندې دا خبره وکړي چې تاسو د دولت سلام هغه د بازار په منځ کې خپل ځان محفوظ نه ګڼي،
مهرباني قرسی پښتون، ستاسو پیغام خپور کو. ولې لولما سره هم چې مونږ خبرې کړې دوی، ولې مونږ یوازې تبلیغ کولای شو، هغه عملی جنبی بڼه نشو ورکولای چې په زور څه وکړو. خیر اوسې، ستاسو نظر خپور شو. یو شکایت دا دی تکلسب چې مجرم ته سم سزا ورکړ شي، جرمونه کمیږي. آیا په دې برخه کې انتقادونه په ځای دي؟
دا پر ځای باندې خبره ده، او ډېره مهمه خبره ده. که فکر مې کړی وي، ډیری وخت چې کله یو مجرم ونیول شي، حتماً یو څوک، هغه څوک چې په واک کې وي، هغه ورته د هغې شفاعت کوي، او هغې داسې یو کار کړی وي چې هغه بالکل باید په هغه باندې قانون تطبیق شي، او نو دی چې د هغې شفاعت کوي، نو باید ونی شي.
او که خلک همکاري نه کوي، ممکن ویره له دې وي چې بیرته که څوک همکاري کوي، هغه مسؤول نه دی، داسې څه ویره هم شته؟
بالکل. داس وان چې باید هغه دولتي چارواکي مثال موږ تاسو وایو وکلا وکلا محترمن او تاسو نور څوک باید دې په مخ کې ورنشي باید په دې باندې قانون تطبیق شي قانون کله چې په دې باندې تطبیق شي یو څوک چې په سزا باندې ورسول شي هغه د نور د لپاره عبرت پاتې کیږي
او د دولت کړن شوي بل اخره کسمه تبرته وګرزو ملکان هم رول لري په دوغه برخو کې چې څوک بدګرزي په غسیمه کې دلته ملکان څو رول لري چې دغه الکس سره څو شي دغه شخص سره څو شي داسې کوي دغه کورنۍ سره
بلاخره زموږ استاسي دغه کومه شخړې هغه مسائل چې په دولت باندې حل کیږي هغه موږ تاسو په خپل سیمه کې هم په مشرانو باندې حل کولای شو حل کیږي کله نو چې مشران دغه خبر ورته وکړي د مشرانو رول په دې کې ډیر مهم دی د ملکانو ډیر مودرن رول په دې کې مهم دی د وکدارانو رول په دې کې ډیر مهم دی کچیرته هغه ته د خبر وکړي ته باندې دغه نور خلک چې کوم په دغه سیمه کې دای ملک دی یا وکدار دی یا قواکې دی هغه ته باندې دغه خبر په هغه باندې لګیږي هغه خبر ورته چیکره وکړي نو طبعاً دې مشکل څخه
ډېر مننه عبد الولی تکل په خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو نظرونه تر اوردونکو ورسېل اوردونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي که تاسو وړاندې زونه او نظرونه په دې برخه لا هم پاتې وي کول شي مونږ ته په سپتی شکل راولېږي زمونږ دغه سپتونکو ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 یو شپیتو 0 یو شپیتو دا شپې دا خبرونه